مشال راډیو د دا محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زپ امیر ساحل او شاهین بنیره درته هر کله وایو. اوریدونکو په دې خبري سات کې هم زیاتره برخه موږ د پاکستان پر مظاهرو باندې غږیږو، شننی او تبصری هم لرو، نړیوال رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویاند شاهین بنیره.
حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکرات د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی او جرمني او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده. د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتی دي. د اسلام آباد د مشال لیډو خبریال راپور راکړي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې کمې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون بعد هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د احتجاجونو وروسته لاغې پیل شو کله چې سپریم کورټ د اکتوبر په 1 نیټه د مذهب په سپکاوي تورنه ایسوی میرمنه آسیا بیبي بېګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د دې احتجاجونو په نتیجه کې د اسلام آباد لاهور موټروی په ګډون یو شمیر مرکزي لارې هم تړلې پرتې دي. په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي. سوک دی په دې خوشګمانه کې نو اوسی چې ریاست کمزور دی، تاسو د ریاست مقابله نشي کولی، تاسو ته به پته هم ونه لګي چې څه در سره وشو. هر هغه څوک چې ریاست په داسې باغیانه طریقه چیلنج کوي نو بیا به حساب هم ورکوي. بلخوا د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور ویلي د آسیا بیبي مقدمه یوه قانوني معامله ده خو له بده مرغه پوځ هرې معاملې ته راکش کول کیږي. نن د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه دا یوه قانوني معامله ده او باید په دې معامله کې قانون ته لار ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د عیسوي ښځې آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرې غندلې دي. کمیشن پرون ماښام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګې پریکړې هرکلی کړې دي او پر حکومت یې غږ کړی چې د تحریک لبیک په ګډون ټولو خواوو ته د سپینه کړي چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر ضد به یې له قانون سره سم اقدام کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي چې د نوموړي سره یو لوړپوړی پلاوی چین ته ورغلی چې نه یوازې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار خبرې هم وکړي. د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د پاکستان په ضرورتونو خبرې کوي.
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو حوالې لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړي. هلته ټاکل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF چارواکي هم د نومبر په 10 نیټه پاکستان ته رسي چې له حکومت سره د پور په شرطونو خبرې وکړي. په باجوړ کې روغتیایي چارواکي وایي په دوو ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ وایرس موندلی دی. د سیمې سرکاري ډاکټر وزیر ساپی پرون مشال لیډو ته وویل یو ماشوم 9 او بل جینۍ 15.5 کلن ده خو وایرس لا دواړه ماشومان ځپلی نه دي. نوموړي پر ولس غږ وکړو چې هر ځل واکسیني ټیمونه ورشي نو له 15 کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته د څاڅکي ورکوي. هلته په افغانستان کې د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په دغه هیواد کې د ګزڼ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته به بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې وویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېده غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غني په ډاګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخې اخستو خبره کړې. جرمنی او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ مشن برخه وه او داسې ښکاري چې روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده. په بیان کې غوښتنه شوې چې باید د دې د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سو ونیو کې په ډیرو موقعو لیدل شوي وو چې د روسیې څخه په یو غیر قانوني پوله د ګاډو قافلې یوکراین ته داخليږي. د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په مشرقي یوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې لس زره ډیر کسان وژل شوي دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اروپایي مشران د هغوی په خاوره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي. پرون د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نتنیاهو ویل اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمیر ایراني منصوبې معلومې کړې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکړه. د اسرائیل وزیر اعظم د ایران په اړه خبرداري د هغه کمپاین برخه ده چې د لاندې هغه په اروپا د ایران په اړه د سخت دریس خپلولو لپاره فشار چول غواړي. دا د دې وخت خبر.
خبرونه مل بشال رادیو اوریدل ویاندو شاهین بنیره. تحریک لبیک پاکستان له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د کار بندیز اعلان کړی دی. هلته د پوځ ویاند ویلی دی چې د آسیې بی بی په اړه پریکړه سپریم کورټ کړې ده او د پوځ پکې هیڅ کار نشته. د آسیې بی بی په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو د قانون بدلون په اړه بیا بحث پیل شوی دی. آیا په دې قانون کې به بدلون راشي او که څنګه په دې اړه رپورټ لرو؟ په اسلام آباد کې د باجوړ مشرانو د هغه کس د ملاتړ اعلان کړی دی چې د وفاقي وزیر د کور له کارکوونکو سره تر لانجې وروسته پولیسو نیولی وو.
چا چې موږ سره ظلم کړی آیا د هغوی خلاف کاروایی وشوه یا ونه شوه؟ که نه ده شوی نو چې د هغه خلکو خلاف کاروایی وشي.
اپوزیشن ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو تر درو میاشتو وروسته یې ولې تر اوسه پورې د پښتونخوا کابینه نه ده بشپړه کړې. امریکا پر پاکستان غږ کړی چې پر سخت دریځو ډلو د بندیز قانون جوړ او عملی کړي او په خوست کې د کرنې ریاست بزګرانو ته تخم او سره ورکړي. خو کروندګر وایي
اشد ضرورت د زراعت خلکو توري سره ته دی. سپین سره دومره مفید نه دی لکه توره سره چې په اول کښ کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي.
لمشال رادیو سروسه. لومړی موضوع ته ورزو. په پاکستان کې له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجې پاتې کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د پاکستان په لویو ښارونو کې لکه لاهور اسلام آباد کې انټرنیټ سرویس بند دی، د موبایل سرویس بند دی البته. او د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دی چې د سپریم کورټ فیصله عدالت کړی ده، له دې سره د پوځ هیڅ کار نشته. د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي درته وایم یو ځل بیا او که درته ووایې چې تازه صورت حال څه دی په پاکستان کې.
حکومت ہوئی خبریں گی خبریں نا وخت چې کوم خبرې شوې وي کاري د مرکزي حکومت غړو کاري کې د استخباراتي انټيليجنسي آی اس آی خلکو او د پنجاب په کې هم ځینې وزیرانو لیکن خبرې ناکام شوې او د ناکامې بیا تصدیق او تایید په خپل باندې تحریک لږه مشران وکړو او د فوج ترجمان په اول ځل باندې لکه څنګه تاسو دې کړو هغه خبرې دې دي چې د فوج مسئلہ هغه دا خبره دي میجر جنرال آصف غفور چې د فوج خلاف بیانونه هم دغه رنګ یې جاری وساتل شو، نو بیا چې کوم د پاکستان په قانون کې په بیا روانې قوانین دي چې هغه بدلون لاګو کړي، ځکه چې تحریک الافلیس ډلې سخت بیانونه ورکړي د فوج د مشر خلاف د فوج خلاف، نو دا خبره منځته راغلې ده. دا وخت یو مشکل دا دی چې یو د موبایل ټلیفون په اسلام آباد کې او د پنجاب په ځینې ښارونو کې بند دی. دویم یو مشکل دا دی چې صحیح صورت حال هغه نه راځي عوام ته، ولس ته، ځکه چې په دیني کیندرو کې هېڅ خبره په واضحه توګه نه راځي. وزیر فقط دومره خبره کړې ده چې حکومت او به لاہور کے اسلام آباد فیض آباد کے اسلام آباد کا لا کر جدید خلاف اقدامات اسلام آباد کے حکومتی اور سرکاری جو زبان نے جدے اپنے شروع باندھے البتہ سوشل میڈیا باندھے
سام د ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب، بیا به هم لتا سره رابطه کو. طاهر خان صاحب را سره ل اسلام آباد او تفصیل را تر کړل تر سنۍ چې دی د تحریک لبیک پاکستان دغه مظاهرو په اړه باندې هیڅ نه وای، حکومت ورته ویلي دی چې تاسو رپورټینګ مکوي په دې اړه باندې، او په پاکستان کې صورتحال نه دی واضح چې څه روان دي. خو البته دغه مذهبي ډلو ویلي دی چې د جمعې تر لمانځه وروسته به په هیواد کې کاربندیز مظاهرې او لاریونونه کوي. اوریدونکو تاسو خبر یاس چې د اکتوبر پر یو دیرشمه د پاکستان سپریم کورټ د مذهب په سپکاوي د تورنې سوی خځې آسیې بیبي د بیګناهۍ په اړه پریکړه وکړه او د هغې د خوشې کولو امر یې وکړ. تر دې وروسته په پاکستان کې خلاصو او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې، خو روڼ اندو د عدالت ته فیصله وستایله. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون ته چمتو دي او که څنګه؟ احمد شاه اعظمي جواب راکوي.
د مذهب سپکاوی قانون د پاکستان له جوړېدو وړاندې د انګریز واکمنانو لخوا د برصغیر په نیمه وچه کې موجود وو، او په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دا قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوی دا قانون یا بلاسفیمی لا په 1980 لسیزه کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا د بیلابیلو دفو په زیاتولو سره معرفي سو، او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمری بند او مرګ پورې وټاکل سول. خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان په دې نظر دي چې دا قانون په ناسمه توګه کارول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د تندره وډلو لخوا تر متشدد احتجاج وروسته به سیاسي ګوندونه په دې قانون کې بدلون ته چمتو سي؟ د پاکستان په سینټ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سر اړلرونکي د قانون او انصاف کمیټي غړي غوث محمد خان وایي چې اوس په هیواد کې سیاسي انتشار دی، خو چې حالات سم سي بیا به غور کوي.
سیاسی پارٹی تمام کو دراک ہو گیا کہ یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے
اوس ټول سیاسی گندونا پوښیوی دی چې په هیواد کې باید د مذهبي تندروي مخ ونیول شي. حکومتي گندونا او اپوزیشن د یو ځای کېدو خاطر روان دي، نو دا سي امکان شته چې سم د ورسته چې حالات سم شي نو په قانون جوړونه کې به سناسه بدلون ممکن شي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر غړي او د دې هیواد د کورنی چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی د نومبر پر اوله نیټه د قومي اسمبلی غونډه په وینا کې وویل چې په دې هیواد کې به هر جماعت، کلیسا او درمسال آزاد وي او هر کس د خپل عبادت کولو حق لري. د دې هیواد د یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز پارټي سر اړلرونکي سینیټر مولا بخش چانډیو بیا وایي چې دوی پر مذهبي عقیده درلودلو سربیره د ترهګرۍ خلاف دي او د قانون برلاسیتوب غواړي.
د هر انسان خپل عقیده وي او څنګه چې غواړي هغه سي عبادت کولی شي. موږ د هیچا د حق خلاف نه یو او نه هم د چا د ازادۍ خلاف یو، خو کوم خبرې چې د یو عام انسان د ایمان برخه دي پر هغه سودا نشو کولای. د اسلام د پیغمبر احترام او تقدس زموږ د ایمان لومړی برخه ده.
په پاکستان کې لیدل شوي د مذهب سپکاوي قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېله څه ډول پلټنو او پوښتنو مشکوک یا تورن کس عدالت ته تر تګ وړاندې برمله ووژني. په دې لړ کې تازه بېلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالول خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نېټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. د هیواد د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون خبریالان ته ویل وزیر اعظم به له چینایي چارواکو سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ پر چین پاکستان اقتصادي لار هم غږیږي او ځینې موافقې به لاسلیک کوي. پر داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، د عمران خان دا سفر به ګټې ولري او کنه؟ سراج زهیری را ځوابوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د علاقه د یوې ډلې سره د چین په درې ورځنۍ سرکاري دوره للی دی، چېرته چې به نوموړی د چین د مشرتابه سره لیده کاته کوي او ورسره به د مفاهمت او مرستې یادښتونه او لوزنامې لاسلیک کوي. د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر مخدوم خسرو بختیار چې له وزیر اعظم عمران خان سره په دې سفر کې ملګری دی، له تګ نه وړاندې په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تدید په اړه وویل چې دې کې به د چین د مشرتابه سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه باندې هم خبرې کوي او دا چې دا دوره به ډېرې ګټې راوړي. دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده، دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي. له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي وو چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړی چې له کبله به د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له IMF ورته د لږې قرضې اغوستو ضرورت پاتې شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل له دې امدادونو به په حکومت اقتصادي فشار راکم شي، خو دا به د لنډې مودې لپاره وي، نو باید چې حکومت د اوږد مهاله ګټو لپاره اقدامات وکړي. بل په لوټا کل شوی چې د روانې میاشتې په 10 نیټه بل حکومت سره د مذاکراتو لپاره د IMF ډل پاکستان ته را رسی او د IMF د ویان ګیری رایس په وینا چې پاکستان ورته د قرضې خواست کړی و نو په هغې ورسره مذاکرات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د باجوړ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کس ته پلاوی استوي چې د ساينس او ټکنالوژۍ د وزیر اعظم خان سواتي د کور له کارکونکو سره د جګړې له وجې پولیسو بیولې او بندي کړی وو. دوی پرون په اسلام آباد کې جرګه وکړه او ویل چې د نیاز محمد له کورنۍ سره زیاتی شوی دی، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. د نیاز محمد ورونه وایي د سواتي کارکونکو تیر جمعه د هغه پر کور برید وکړ، خو سواتي وایي د نیاز محمد کورنۍ لومړی د ده پر کارکونکو حمله وکړه. سپریم کورټ د پیښې نوټس اخیستی دی. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې د باجوړ نه راغلو یو شمیر مشرانو جرګه وشوه چې پکې پخوانی پارلماني استازو اخونزاده چټان او شابودین نه علاوه ملکانو، د تاجرانو تنظیم غړو او د باجوړ ځوانانو ګډون وکړو. د جرګې د غړو وینا وا چې د اعظم سواتی زوی او ملازمینو د دوی د قام یو تن نیاز محمد او د هغې کورنۍ سره ظلم زیاتې کړی دی، نو د سیمې د یو څو مشرانو جرګه به نیاز محمد کور ته لیږي او ورته به ډاډګیرنه ورکوي چې د چا په دباو کې دنه راځي، که په خپله خوښه جوړه کول غواړي نو صحیح ده. گنی د اعظم سواتی پر ضد دی نه صرف مقدمه درج کړي بلکې سپریم کورټ ته دی هم وړاندې شي. د پیپلز ګوند قبایلی ضلعو صدر او پخوانی پارلماني استازي اخونزاده چټان د جرګې په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه مونږ د دې لپاره وخته چې مونږ ټول یو ځای تر غون شو او مونږ د دوو خبرو لپاره نه فیصله وو. اولنۍ خبره خدا چې آیا په دې موجوده کیس کې زمونږ خلکو ته انصاف میلاو شوی یا نه دی میلاو شوی، چا چې مونږ سره ظلم کړی آیا د هغوی خلاف کاروایی وشوه یا ونه شوه، که نه ده شوی وینو چې دا هغه خلکو خلاف کاروایی وشي. دویمه دا که آینده کې خدای مکه داسې څه واقعه راشي نو په هغې کې به زموږ د قام سرولي او په هغې کې چې د چا سره هغه واقعه وشي نو د هغه به سرولي.
د تېرې نهې په ورځ د نیاز محمد ورونو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د اعظم خان سواتی زوی عثمان سواتی او د هغې ملازمینو د تېرې جمعې په ورځ د ورور په کور یې ورله حمله وکړه او پولیسو په ځای د حمله کوونکو د دوی ورور د هغې میرمن او درې بچي ورله زندان ته بوتلل. بلخوا د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر اعظم سواتی د پیښې په اړه وایي د نیاز محمد څاروي فارم هاوس ته راننوتل او چې کله د نیاز محمد د کورنۍ کسان خپلو څارو پسې راغلل نو نه صرف ملازمینو ته یې ورله دړکې ورکړې بلکې د تبرګو ګزارونه یې پرې هم وکړل. خو د باجوړ ضلع یو بل پخوانی پارلماني استازی شابودین خان وایي د باجوړ ټول اولس د متاثره کورنۍ په شا ولاړ دی نو ورله د وفاقي وزیر نه یریدل نه دي پکار بلکې پر ضد یې مقدمه درج کړي چې په راتلونکي وخت کې بل یو وزیر د چا سره څه ظلم زیاتې ونه کړي.
مونږ هم دغه غوښتله چې د دې غریبې کورنۍ ته انصاف ملاو شي. سپریم کورټ اکشن هم اخیستی دی په کار چې دوی اوس هم سوچو کې ټول اولس یې په شا ولاړ دی. نن هم که دې همت وکړي نو زما په خیال باندې دا به د روان وخت لپاره د غریبانو لپاره یو ډېر لوی سمبل به جوړ شي. څوک بیا په غریب باندې لاس نشي اوچتولی لکه څنګه چې دا پورونه اوچت کړو.
سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس اخیستی او چیف جسټس ثاقب نثار د شروع په ورځ د اورېدنې پر مهال ویلي وو که متاثره کورنۍ درخواست ورکړو نو د وفاقي وزیر اعظم سواتی پر ضد مقدمه درج کړی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته درې میاشتې وشوه خو په خیبر پښتونخوا کې کابینه لا هم نه ده بشپړه شوې او د تعلیم عشر او زکات د ټولنیز خیر ښېګڼې او د ښځو چارو په ګډون یو شمېر ادارې وزیران نه لري. دا چې ولې کابینه نه ده مکمله شوې ځواب یې د خالد خان پر رپورټ کې اورو.
په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان کال 25 اگست د 11 وزیرانو او څلورو مشیرانو کابینه اعلان کړه او دغه یو تاثر و چې پاتې وزیران یا مشیران به د زمینی ټاکنو وروسته اعلان کوي. خو بیا په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر ټاکلو نه علاوه نور پاتې محکمې لا تر اوسه د وزیر اعلی په ذمه دي. په دغه زمینی ټاکنو کې د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک رور او زوی د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د وفاقي وزیر الیمین ګنداپور رونه هم د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شو او دغه یو تاثر و چې دوی ته به اهم وزارتونه او محکمې ملاویږي. د صوبایي اسمبلی بجټ غونډه کې حکومت له اړخه زیات تر ځوابونه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه یا د قانون وزیر سلطان خان ورکړل. خو بیا مخالف ګوندونو په حکومت نیوکه وکړې چې تر څو پورې د ځنې محکمو وزیران یا مشیران نوی ټاکل شوی دوی د یو څو وزیرانو یا مشیرانو د جواب نه ندی مطمئن. دا متحده مجلس عمل د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وای باید چې د تعلیم او نور اهم وزارتونو لپاره وزیران یا مشیران اعلان کړي شي.
په 15 محکمې د وزیر اعلی سره دي نو ته یتن دا غي صحیح جواب مونږ ته نه ملاويږي ځکه چې انچارج منیسټر نه وي. یو جنو دا خبره کو چې لکه پراپر کابینه پکار ده او کنی نو بزنس خپل مېز کې تقسیم کی.
ځنې خلک وایي چې حکومتي ګوند نه د وزارتونو په تقسیم باندې اختلاف دی او هغوی په کابینه کې د خپل خوخي وزارتونه یا محکمې غواړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان په وینا د دوی په مېز کې هیڅ اختلاف نشته او ډېر زر به په کابینه کې نور وزیران او مشیران اعلان کول شي.
او دا خود حکومت خوخي د وزیر اعلی صاحب خوخي چې په کابینت کې څومره ممبران پکار دي د ضرورت مطابق وي د صوبې د مفاد او تکوري دغه مطابق پکې ایکسپنشن کیږي. نو زمو په خیال کې لږ ټول صبر وکي نو مخکې و پته وچلی چې سو ایکسپنشن خو داسې ښکاری چې کیږي. و
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې په صوبایي کابینه کې 15 وزیران او 10 مشیران او سلاکار شامل وو. خو په موجوده حکومت کې د عشر او زکات سوشل ویلفیر پبلک هیلث انجینیرینګ ایکسایز او ټیکسیشن جیل خانه جات د وبخور او د زنانو د خیر خیګړې د پاره وزیران یا مشیران ندی اعلان شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د باجوړ په لوی او واړه ماموندو کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس یا جراثیم موندل شوی. د سیمې و ډاکټر پرون مشال ریډیو ته ویل یو هلک 1 کلن او بل انجلۍ 5.5 کلنه ده خو وایرس لا دواړه ځپلی او ناروغه کړي نه دي. ډاکټر وزیر ساپی پر ولس غږ وکړ چې هر ځل د خپلو ماشومانو ته د ګوزن واکسیني څاڅکي ورکړي. شانواز ترګزی رپورټ لري.
د باجوړ په لوی وړ موندو کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایر سرګند شوی. د ایجنسی سرجن باجوړ ضلع ډاکټر وزیر صافی پوینا چې دغه دواړو ماشومانو کې د پولیو وایر خود سرګند شوی خو بیا هم دواړه روغ دي او کومه مازورتیا پکې نشته. یو ماشوم ابوبکر چې د کمر ګټ کې دی د وو کالو دی او ماشومه عذرا چې د غاښې کټ کوټ د عمرې 15 کاله دی. گامونه پورته کړی
تاسو په توګه موږ خبره او خلکو ته ورکو چې را تاسو د نو څنګه باجور کې د پودي وایرس ته دی چې دا نو خلک هم دی خپل ماشومان ته دغه شان ویکسینیشن وکړي ګټنه چې دی کولای دی چې راتلونکي وخت لپاره خو دمو کې د ماشومان د ګوت شل کېدل نه بچ.
د ډاکټر وزیر صافی پوینا چې باجور هډ کوارټر خار کې د پولی وایرس په ویانو یا ګندو وبو نالو کې لوړان دین رپورت شویو خو بیا هم هغوی د پولیو ضد واکسینونه په هر مهم کې ماشومانو ته ورکول. د زیاته کړه چې ممکن نه ده د را روان 12 نومبر د روټین مهم نه وروسته خصوصي مهم هم په دغه سیمو کې وچلوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره په هغه هیواد کې د ګزړن زیاتیدونکو پیښو اندېښمن کړي دي. چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل د روان کال لپاره راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. رضوان مراد معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتمې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام ما پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دیوی لبد مرغ په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګزړن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورید باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینې لارې له 15 کلنې مخکې واکسین کول دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اسپه پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز شاهین بنیرای اوروي.
د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون باندې د هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ایسبی خزې آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهره غندلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر وایي چې له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی چین ته ورغلی دی چې نه یوازې په یو شمېر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار به هم خبرې کوي. په باجوړ کې روغتیایي چارواکي وایي په دوه ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ وایرس موندلې دي خو دغه وایرس د ماشومان لا ځپلی نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته به بیا ځان نوماندوي. نوموړي دا خبرې پرون له امریکایي خبری شبکې بلومبرګ سره په یو مرکه کې کړې. جرمني او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده او د روسیې نه یې غوښتنه کړې ده چې باید د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د بلغاریه په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمیر ایرانی منصوبې معلومې کړې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکړ. نوموړي ویلي دي اروپایي مشران د هغوی په خاوره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي.
دا خبرونو لنډیز مولا مشال رادیو واورید شاهین بنیری وړاندې کاوه. او سم د پاکستان اداریو ته کتنه. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې نن په اداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د مذهبي سختدریځۍ تاریخ ته په کتو ښکاري چې یو وینا کفایت نه کوي او د چهارشنبه پر ورځ د وزیر اعظم تر وینا وروسته باید حکومت فوراً سخت او پریکنده اقدام کړی وای. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې د شپې مهال د تحریک انصاف د حکومت هوډ کمزوره شو او هغه ډول پلمې او سپیناوي ورکول یې پیل کړل چې په تیرو وختونو کې حکومتونو د سختریزو هلو ځلو ته د دوام لارې برابرې کړې دي. د اکتوبر پر 1 د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي د مرګ سزا لغوه کړه او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. نوموړی له شاوخوا 9 کلونو راهیسې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه او بندي وه. د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته خلاصو او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې. ډان ورځپاڼه وایي مظاهره کوونکو ویلي چې تر دې فیصلې وروسته د سپریم کورټ د قاضیانو مرګ روا دی او د پوځ مشر مسلمان نه دی. د ورځپاڼې په خبره له دې سره سره رسنیو ته ګواښونه شوي او د بیان پر ازادۍ نور قدغنونه لګول شوي دي. بله پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په همدې موضوع کې پاتې شوي او وایي پر داسې مهال چې په هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان مظاهرې روانې دي او هیواد وزیر اعظم عمران خان ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري، هغه نه ښکاري او چین ته یې د تګ فیصله کړې ده او روان شو چې له هغه هیواده د اقتصادي ستونزو هواري لپاره پور او مرسته وغواړي. وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه پر ورځ د خادم حسین په رضوی په مشرۍ تحریک ته خبرداری ورکړ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي دا ښکاري چې د پاکستان وفاقي حکومت یو ځل بیا دریځ بدلوي ځکه چې د چهارشنبه پر ورځ تحریک لبیک پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې له دولتي ادارو سره دینه جنګیږي که نه پر ضد به اقدام وکړي، خو په 24 ساعتونو کې دا ښکاره شول چې د تحریک انصاف مشر مظاهره کوونکو ته تسلیم شوی دی. ورځپاڼې امر کړی دی چې ورځپاڼه زیاتوي چې حکومت ته پکار دي چې د دغه موضوع په اړه باندې جدي اقدام وکړي او د مظاهره کوونکو د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تایمز ورسپانی په پاکستان کې د ایسوی خځې آسیې بیبی د خوشی کولو تر عدالتي پریکړې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې. ورسپانه وایي د سپریم کورټ دا پریکړه د وزیر اعظم عمران خان حکومت لپاره مشکلات پیدا کولی شي. هلته واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا ځانګړي څارونکي یا سیګار ویلي دي چې په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره په مختلفو سیمو د وسلوالو طالبانو کنټرول هم پراخ شوی دی. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اکتوبر په 1 پس له هغې مظاهرې پیل شوې کله چې د هیواد سپریم کورټ یوه مسیحي ښځه آسیه بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه وګرځوله او د هغې د مرګ سزا یې کل عدم کړه. آسیه بیبي د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ دغه فیصله د وزیر اعظم عمران خان لپاره مشکلات پیدا کولی شي چې د روان کال په اوړي کې د الیکشن کمپین دوران د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون ملاتړ و. د ورځپاڼې په خبره په دې طریقه عمران خان غوښتل چې د محافظه کارو ووټونه حاصل کړي، نو ځکه اپوزیشن هغه یو موقع پرست بللو او په دې وجه یې ورباندې تنقید کولو چې وینې تویدنې ته لمن وهي. ورځپاڼه لیکي آسیه بیبي د ملتان په یو جیل کې د سختې سیکیورټۍ لاندې ساتل شوې ده او د هغې د خوشي کېدو پلان پټ ساتل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د آسیه بیبي لپاره به اوس له خپلو بچو سره په پاکستان کې ژوند تیرول ګران وي، نو ځکه یو ناڅرګنده هیواد ته د هغې د لیږدولو او ورته د پناه ورکولو په اړه خبرې اترې روانې دي. ورځپاڼه لیکي د اکتوبر پر 1 د مرګ د سزا خلاف د هغې د اخري اپیل اورېدنه وه. د هغې وکیل سیف الملوک ورځپاڼې ته وویل چې بالاخره آسیه بیبي وګټله. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکایي حکومت د څارنې یوې ادارې د افغانستان په اړه په تازه رپورټ کې د طالبانو د بریاو، د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو او په وسلوالو حملو کې د ریکارډ کچې ولسی وژنې، د امریکا په فنډونو چلیدونکو د رشوت د مخنیوي ادارو ناقصې کارکردګۍ او د نشه یي موادو په استعمال او پیداوار کې زیاتوالی په ګوته کړی دی. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرل سیګار په رپورټ کې په دې نقطه زور راوړل شوی چې په وروستو میاشتو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د طالبانو کنټرول او اثر پراخېدل جاري و. د رپورټ له مخې د دې پرتله د افغانستان پر خاورې حکومتي کنټرول د 2015 راهیسې تر هر وخته زیات کم شوی، یعنی په 1,500 55% کنټرول دی. په رپورټ کې ویل شوی چې حکومتي ځواکونو په وروستو 3 کې پر طالبانو د فشار اچولو په لړ کې ډېر لږ او یا بالکل پرمختګ نه دی کړی او په 1,500 په زیات کنټرول لرلو کې یې کامیابی نه ده حاصل کړې. په رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې 1,500 امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې رسېدو د دوام خبره په ګوته شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د مئی او سپتمبر ترمنځ په جګړه کې 2,009 ولسی وګړي ووژل شول او 15,225 کسان زخمیان شول چې د ریکارډ کچې شمیر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په رپورټ کې په یوه میاشت کې د افغان پولیسو او پوز د اوسطن مرګ ژوبلې کره او رسمي شمیر نه دی ورکړل شوی، خو دا پکې ویل شوی چې هم د مئی او سپتمبر ترمنځ د جګړې دوران د ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیره تر هر وخت زیاته وه او ښایي د هرې ورځې په حساب دغه شمیر د 150 او 120 ترمنځ و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسي چې چارې بشپړې کړي. دا خبره نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې راتلونکي کال په اپریل کې وشي. اشرف غنی په مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د روانې ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان
مشر ویلی له دولت سره د مستقیمو خبرو لاره طالبان کولای شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوب کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګیدل دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلی چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالی په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالی لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. لا بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د خاغلی غنی په خبره افغانستان باید په یو پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
د رضوان مراد رپورټ موریده. په خوست کې د کرنې ریاست څخه د پاسه 2000 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا یعنی سپینې سرې د ورکولو کمپین پیل کړی دی. د ریاست چارواکو پرون ویل دا اصلاح شوی تخم د خوست د آب و هوا لپاره سم دی او هیله مند دي چې بزګران به راتلونکی پسرلی زیات حاصل ولري. خو د ولایت کروندګران وایي د افغانستان د کرنې وزارت دې بل ځل ورته د سپینې پر ځای تور سره ورکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو 2200 هغه مخکخو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح کدونکی تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میټریک ټونه اصلاح شوی تخم او 360 میټریک ټونه سپینه سره په 40% تمام شو. قیمت ما 12 ولسوالیو او 3 اداري واحدونو کې توجیه کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سرې برابرې کړي مننه وکړه، خو ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسبه آب و هوا او اقلیم لري. خوست وړي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
خوست یو د هغو ولایتونو ده چې موږ بهترین اقلیمي شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زمونږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله دار چې د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې ویشر یو ښه ګامو بالو او غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته ده. سپینه سره دومره مفید نه ده لکه تور سره چې په اول کښ کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي ته کې او ښه ښکلی حاصل سړی ته نوخستی شي.
د خوست بزګران وایي چې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یو شمېر سیمو کې ګلۍ کیږي چې له کبله یې نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغۍ پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل ښه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپله سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي.
امریکا له پاکستانه غوښتنه کړې چې پر سختریزو ډلو د بندیز لپاره قانون جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د اکتوبر پر 1.5 په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اسلام آباد هغه سختریزې ډلې سپینې ګرځولې دي چې ملګرو ملتونو او امریکا ورباندې بندیزونه لګولي. دا غوښتنه تر هغې وروسته شوې چې د پاکستان یو عدالت د اکتوبر پر 15 د حافظ سعید پر دوو ډلو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه لرې کړل، ځکه چې په دې لړ کې د ولسمشر قانون دا پایتو رسیده. احمد شاه اعظمی تفصیل راکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن څخه بندیزونه لرې کول د پاکستان د هغه ژمنتیا خلاف عمل دی چې دغه هیواد د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د ترهګرو ډلو او ناقانونه پیسو د مخنیوي په لړ کې کړی و.
د پاکستان حکومت دا دوی ډلې د روان کال په فبروري میاشت کې تر هغه وروسته تر بندیز لاندې راوستي کله چې د ناقانونو پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې په هماغه میاشت کې په سوي غونډه کې پریکړه وکړه چې پاکستان به په جون میاشت کې د ترګري د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې ورګډوي. دا چې پاکستان ولې پر دغو دوو ډلو لګېدلې بندیز لرې کړ، د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور دا اقدام ناسم ګڼي او وایي کله چې غیر ریاستي عناصر په ریاست کې دننه د ریاست په ډول کارونه پیل کړي نو له دې څخه داسې ښکاري چې د ریاست اخلاقي حاکمیت پر ځای پاتې نه سو.
د اف ای ټی اف په ګری لیست کې بخل لیست کې پاکستان شامل شو تور تر روان دی، یا امریکا وایي چې په دا ګوندونو باندې پابندي لګوي بیا هم نه کوي پاکستان. نو بیا کتل غواړي چې پاکستان د مفاد قومي مفاد څه ته وایو دا ډیفاین کوي څوک.
د پاکستان مخکنی ولسمشر ممنون حسین د روان 2013 کال په فبروري میاشت کې د 1999 کال د ترګري ضد قانون کې د بدلون آرډیننس جاري کړ او جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلې له قانون وګرځولې. خو د اکتوبر پر 15مه په اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید په درخواست کې هغه آرډیننس چیلنج کړل شو. یاد آرډیننس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د یادو ډلو د څار په نوم لړ کې تر شاملولو وروسته راوړل شوی وو. د افسید وکیل راجا رضوان عدالت ویلي و چې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت د دغه صدارتي آرډیننس مده نور نه ده غځولې او نه یې آرډیننس د قانون جوړېدو لپاره پارلمان ته وړی دی نو نور نسي پلی کېدای. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو پوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د پاکستان لپاره اړینه ده چې پر دغو ډلو بندیز ولګوي او که داسې ونه کړي نو بیا له مشکلاتو سره مخامخ کېدلای شي.
دا اوس افکټیو کمې کړی او وی پاکستان د سره دا ورکړی دی کوم بری ورتنی دی هغه باندې افاری ستاره ورکړی نو هغه باندې پاکستان اوس هم درامت کوي او کدا په کې دی چې دا کوم ګروپونه دی باندې پابندې نه ګول پکار دي نو په خپله باندې دوباره پابندې نه دي شي.
امریکا او هند تور پرې کوي چې د حافظ سید په مشرۍ لشکر طیبه وسلواله ډله په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې په هغه ترهګر برید کې لاس لري چې د ځینو بهرنیانو په ګډون 1600 کسان پکې وژل شوي ول، خو حافظ سید دا تورونه ردوي.
د احمد شاه زمیر رپورټ موریده. د جنوبي وزیرستان د پېټرول او ډیزل کاروباریان وایي په ټانک کې ورڅخه د انتظامی دفتر د راهداري په نوم پیسې اخلي. دوی نن مشال راډیو ته ویل د دې لوجې بیا په سیمه کې تیل په ګران بیا خرڅیږي. انتظامی چارواکي وایي د پېټرول پمپونو مالکان د ورشي او دوی د پوکړي چې چا ورڅخه پیسې اخیستي دي چې پر ضد یې اقدام وکړي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
پسولی وزیرستان خصوصا د مسعود په سیمه کې د پټراول او ډیزل تیلو کاروباریون دا والا ری چکاله دوی د ټانک نه دغه تیل خپلو پمپونو ته وروړي. بیا د ډیپټی کمشنر سولی وزیرستان ټانک په دفترونو کې د دوی نه د ټیکس د ردارۍ په نومه نغدې کلدارې اخستلی شي. په سیمه کې د یو پمپ څښتن اکبر خان ویایي
مو پټراول پمپ ته موږ په ټانک کې جرداري جوړوي ټراول ولا پغ بندې دې میژنا 3000 دا په یوال یارداري غوړي ما کین ته هڅي سوډر غتا هڅي دا چې چا ته چې پورتا یارداري جوړوي دغه نه پیسې وخلې میشتا دا نقصان دا چې میشتا ستړي ډره دو میشتا مهنګا پریزي میرو خامه خا پورتا ریډ بڑاوي بیا داخل ته ډېر نقصان دی.
دغه دا وینا مې چې د سولي وزیرستان ډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر خبر کا اغه سوول واروي زنه اکبر خان او دا غمل گریو الا جوا تکڑا چې د سولی وزیرستان نوې ډیپټی کمشنر یحیی اخونزاده با په دغه باریک شه سمدستی کلاکا پښتنه وکی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو اوس هم د یو داسې ایټالوي استاد مرکه در اورو چې پښتو یې زده کړې او په روانه ورباندې خبرې کوي. ماتیو دی کیارا دا مهال د خیبر پښتونخوا په سواد کې دی او وایي چې غوښتل یې چې پښتو ښه پخه زده کړي. نیاز احمد خان له نوموړي سره خبرې کړي.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی. زه په فرانس کې کار کوم، په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم. زه په خپل ایتالیا یم.
څومره وخت کې پښتو مو زده کړه او ولې مو زده کړه پښتو؟
دا دوه لس کاله دی چې پښتو مې زده کړه. پرستا تللی وم مخکې ځکه په ایتالیا کې د پښتو درس ام ای او بی ای نشته او التا یو کال پات شوما بیا سلور میشته ستر غلیما او دلتا یوسف سی پختو از ذکر ده پورا یوسف سی ولی زکه په یونیورسيټي کې مې سنسکریت از ذکر ده د دینه پاس په ایرانی جبه کاروکو سومیشته یو کال کې دی شي یو دوا کال او بیا ورسته د پی ایچ ڈی لپاره ما یو شرقي جبه مندلې ده او پښتو ده دا جبه زما لپاره ډیره خوندوره ده ځکه اندواریان لنګویجز ته نږدې ده
اوس راغلی سواد ته او ما اورېدلې دي لوړ پورې زده کړې کوئ پی ایچ ڈی کوئ نو پس پی ایچ ڈی کوئ او سواد ولې تاسو بیا خوښ کو
زما پی ایچ ڈی ختم شو اوس زما پی ایچ ڈی د لکسیکولوجی او تاریخی فونیټکس او ته په برکو اوس زه ریسرچ کوم او دلتا سوته راغلی یم ځکه چې دوه پروژه لرم اول د پورتفولیونو په برکه ده بل پروژه د سوت د توپونیمی په برکه ده توپونیمی د زایونو نمونه ده ازدکه
پښتانه اخیره پښتانه کوم پښتانه بیا سوات خلق څنګه لګیدل سمره تاسو خوښ کړل او څه وجه ده
پښتانه ډیر خوښ شول ډیر خوختی ما بل مسیار ډیر خوخه ده او ټوله خکل سیمه ده او پښتانه ډیر مهربانی دي او صحیح خلک دي د دې لپاره زما ټول د پښتنو علاقه خوښه ده ډیره خوښه ده
د هغه ایټالوي څېړونکي خبرې مو اورېدې چې پښتو ژبه زده کړې ده اوریدونکو له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کیږي چې پښتانه شین چای استعمالوي ځنې وایي چې شین چای د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستانه افغانستان ته وړل شوی او هلته دود شوی شین چای چې په پېښور کې ورته قهوه وایي د سیمې خلک په کورونو حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي د شین چای د کلتوري ارزښت په اړه باندې د باز محمد رپورټ هم واوري او که چای درسره وي نو چای هم ورسره څکي
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو نو پورې زیات رواج موندلی دی د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې دیره په شنو چایو آباده ده
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریې اوسېدونکي دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي زه ورته یو پیلچې په پراخه تندي ورکوم که پېژنم او که نه پېژنم نو د دیرې یو کټونه دا چې چیلم ده زموږ د وطن
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په هر غم ښادۍ کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالۍ جوړوي خوند ترې اخلي
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد یې خوشحالي که غم یې که ښادۍ بس زه پکې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوښه او میلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ول یو چای کېدم دغه مې ارزو ده که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی که هر څوک وي زه دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند را کوي چې کوم ځای نه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته یو پیالې چای مخې ته کېږدم زه هم خوشحاله کړم هغه میلمم خوشحاله شي
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدي سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی د شنو چایو په اړه راته وایي
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدي یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه چینی پکې کله کله سره زړه مټیانی نو هغه ډېر زیاته ښه لګي دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې مپیانې راشي خو اکثر داسې چې لکه دغه ترخی چې راځي نو هغه خینه لګي بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوی چینی بږي
خو یو بل تن وای چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخلې
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین چای ډیر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم او دغه نه ورسره د شین چای ونس کوم نو دا به زما په ستونی کې نه غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چای وس کوم نو هم هغه هزیمه راشي او هم د ستړیا زمانه کړو کی
شاوخوا یو نیم سل کال پخوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لایچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تنده به یې پرې سړوله. خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي، چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، یوسف خان چې په فلمی نړۍ کې د دلیپ کمار په نوم باندې مشهور دی، د هند د فلمی نړۍ یو لوی ستوری بلل کیږي. د څو لسیزې پخوا مسلسل په فلمونو کې کار وکړ او ډیر نوم یې خپل کړ. دی اصلا د پېښور دی او له تیرې څه مودې راهیسې ناروغه دی. دلیپ کمار په ډیرو فلمونو کې کار کړی دی او آخرنی فلمونه یې د 1980 زیږیزې لسیزې په پای کې راغلی ول. تر هغې وروسته نوموړي په هند کې نورې چارې هم ترسره کړې دي، لیکل یې هم کړي دي. د ده د ژوند او د ده د فلمونو په اړه باندې فرخوندې اسد یو رپورټ جوړ کړی دی چې ورسره به دا خبري ساعت پای ته ورسیږي.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند. دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلي وو، په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي، هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي، کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي، په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5 نیمې آنی بو، دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه دا هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
آہا ہا،
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دی. دهغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بنا په 2003 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپار شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي،
هغه ته پته لګېدلې وه کال کې دا و چې هغې اوسیان خیال چومره ښه نه وه، خو دا چې هی واز آوټ آف د هاسپیټل طیرابانو سره خبره کی کم ټویټس هغه کوي نه، هغې کې باندې شکریا ادا کړي. هغه ته دومره وته پته چلی چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برډ مناوو نو هغه ته پته چلی.
د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی و. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي